السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2013 کال د فروری د میاشتې درې منیټه دا ملي حمید زاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین درو بجو پخ پرونه کی تاسو ته هرکلی وایم. پخ پرونه کی د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان پاړه د ریپورتونو ترڅنګ دوه نیزې خبرونه سروې او جمهوریت لرو خوول خبرونه لای اسرار علم مومنورو.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت دې د پاکستاني وسله والو پر ضد عملیات وکړي. په اسلام آباد کې د نقیب مسعود د وژنې پر ضد او د پښتنو د نورو غوښتنو په اړه د فاټا او خیبر پښتونخوا د سیاسي او مدني فعالانو درنه نن په درېیم ورځ هم روانه ده. او امریکا پر ایران کې د لږ تر لږه هغو نه ویشت کسانو نیول غندلې چې د خپلو بشري حقونو او بنیادي ازادیو مظاهره یې کوله. او زه خبرونو تفصیل. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت دې د پاکستاني وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل لږ شېبه مخکې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې نن په کابل کې د پاکستان او افغانستان چارواکو ترمنځ په روانه غونډه کې اسلام آباد پر دې هم ټینګار وکړ چې باید افغان لوري ته د پولو نظام پیاوړی شي. بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند شکیب مستغنی نن د یادې غونډې په اړه مشال ډو ته وویل. نوموړی وایي د دې پلاوي سفر کابل ته د یو لړ اندېښنو په ترڅ کې ترسره کیږي او دا سفر د هغو دوه اړخیزو ژمنو پر بنسټ دی چې له ترګرۍ سره به غوڅه مبارزه کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمکه او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی تېره اونۍ د پنجشنبه په ورځ اسلام آباد ته ولاړ او د دوی په وینا د پاکستان حکومت ته یې داسې اسناد وسپارل چې ښایي په پاکستان کې ترهګر موجود دي او بریدونه پلانوي. په اسلام آباد کې د نقیب مسعود د وژنې پر ضد او د پښتنو د نورو غوښتنو په اړه د فاټا او خیبر پښتونخوا د سیاسي او مدني فعالانو درنه نن په درېیم ورځ هم دوام لري. دوی له حکومته د وژل شوي نقیب مسعود د قاتلانو د نیولو په قبایلي سیمو کې خښ کړل شو بمونو د لرې کولو د لادرک کړل شو کسانو د موندلو د پښتنو نورو حقونو لپاره احتجاج کوي. د درنې یو مشر منظور پښتین نن مشال ډو ته ویل چې له دوی سره د مذاکراتو هڅې روانې دي خو تر هغو به یې احتجاج روان وي تر څو غوښتنې ومنل شي.
درنه په خپل ځای روانه ده. خلک او ځوانان ښه په حوصله سره ناست دي. مذاکراتو پیشرفت هم شوی دی خو هغه لا اوسه پرې مکمل تصدیق نه کیږي ځکه چې صرف خبر راغلی دی. پوره کمیټي یې څوک نه دي راغلي.
د براسې حال کې دا چې په کراچۍ کې په 13 جنوري د نقیب مسعود په نامه د جنوبي وزیرستان یو ځوان له ترهګرو سره د تړاو په تور د پولیسو لخوا ووژل شو چې تر حکومتي پلټنو وروسته نوموړی بې ګناه ثابت شو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې عدلیه دې د خپل عزت او احترام سره سره د نورو عزت او احترام وکړي. تېر ورځ په کراچۍ کې د وکیلانو یوې غونډې ته په خپله وینا کې ښاغلي شریف زیاته کړه. نوموړی وایي عدلیه دې د خپلې مرتبې او احترام تر څنګ د نورو خلکو احترام هم وکړي. د ستر عدالت یو قاضي زما پر ضد د مقدمې پر مهال تبصره وکړه چې موږ وزیر اعظم هم راغوښتی شو او هغه ته دې معلومه وي چې په اډیاله جیل کې ډېر ځای خالي دی. د کراچۍ دغه غونډې ته نواز شریف زیاته کړه چې قاضیانو کله دته د مافیا او کله د ګاډ فادر القاب ورکړل. دا په داسې حال کې دا چې تیر کال د شتمنیو نه خودو په تور د وزیر اعظم له څوکۍ د لړ کړل شوي نواز شریف او د هغه د ګوند نورو غړو پر ضد د عدالت د توهین کولو په لړ کې نوټس جاری کړل شوی. د افغانستان په خوست کې میشته د شمالي وزیرستان کډوالو واپسۍ دویمه لړۍ د 6 فروری نه پیلېږي. د قبایلي سیمو له پتونو سره د مبارزې ادارې مشر عبدالظهور نن مشال ډو ته ویل چې دغو کډوالو خپلو سیمو ته د ستنېدو دویمه لړۍ کې بعد افغانستان نه 4,329 کورنۍ د غلام خان له لارې راوستل کیږي. یادوي چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب پوځي عملیاتو له کبله یو شمېر کورنۍ افغانستان ته هم کډه شوي دي چې اوس پکې زیاتره خپلو سیمو ته ستنېدل غواړي. د افغانستان د بشري حقوقو د څارنې خپلواک کمیسیون پر حکومت غږ کوي چې هغه کسان ونیسي چې په تخار کې یې یوه ځوانه جینۍ په عام محضر کې وهلې ده. د افغانستان د تخار چارواکي ادا کوي چې د چاهي آب ولسوالۍ په رباط حمید الدین کلي کې د یوې کورنۍ غړو چې یو سیمه ییز قومندان هم پکې دی یوه 22 کلنه ښځه له یو نامحرم سړي سره د ارتباط درلودو په تور وهلې او ټکولې ده. د پیښې ویډیو په انټرنیټي سایټونو خپره شوې ده. د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن ویاند بلال صدیقی پرون له مشالو سره په مرکه کې په افغانستان کې د ښځو د حقوقي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس په ټلیفوني مکالمه کې ډاډ ورکړی چې له ترګري سره په مبارزه کې د امریکا پوځ د افغانانو ترڅنګ ولاړ دی. ښاغلي غنی پرون پر ټویټر ولیکل چې مایک پینس ته یې څرګنده کړې چې په امنیتي ادارو کې د اصلاحاتو له لارې د سولې او جګړې ګټلو ته کلک تعهد لري. غنی له مایک پینس سره د خپلو ټلیفوني خبرو په اړه یو بل ټویټ کې ویلي چې په کابل کې وروستۍ ترګریزه حمله د افغانستان لپاره پر امریکا د ستمبر د 11مې د ترګریزه حمله په څیر وه. او امریکا په ایران کې د لږ تر لږه هغو 9 کسانو نیول غندلي چې د خپلو بشري حقونو او بنیادي ازادۍ مظاهره یې کول او د لازمي حجاب پر ضد راوتي وو. پرون په یو بیان کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې امریکا د هغو ایرانیانو ملاتړ کوي چې د لباس د هغه ضابطې خلاف راوتي کوم چې د 1979 انقلاب وروسته پر دوی پر زوره نافذ کړل شوی. د لباس د دې ضابطې له مخې باید ښځې په ولسي ځایونو کې خپل سر او بدن پټ کړي. دا اوترنی محله د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار عالم مندر ته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري نن په کابل کې د پاکستان او افغانستان د کاري ډلو غونډه روانه ده. معلومات درکو، د امریکا یو لوړ پوړي پوځي چارواکي په پاکستان کې دننه د پوځي کاروای خبره رد کړې. د سیمه ایزو چارو کارپو وای اسلام آباد او واشنگتن په بشپړه توګه اړیکې نشي ختمولې.
دی وخت د امپروومنت ګوې ټول ځان د سترین کتلې ځان نیولې دي. یو خاص بیانونه وکړي خو بیا هم خاصه نه یادېږي. خدا به تر کمل لوی سوال یې نه.
په اسلام آباد کې د نقیب مسعود وژنې پر ضد او د نورو غوښتنو په اړه د قبایلي او نورو پښتنو سیمو سیاسي او مدني فعالانو احتجاجي ناسته نن په درېمه ورځ هم دوام لري. دوی وایي
او کچته زمونږ مطالبات نه منل کیږي، موږ ته صرف یقینداني نه بلکې یو واضح ثبوت پکار دی دغه مطالبات منلو.
ونی زغ پرونه سروې کې د یوې بانک مینیجرې نورین اختر سره خبرې لرو. په جمهوریت پروگرام کې مو په پاکستان کې د ډیموکراسۍ د اصلي بڼې موضوع سیړلې. لمشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په کابل کې نن د 500 پاک افغان کاري ډلو غونډه په داسې وخت روانه ده چې که یو خوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر اسلام آباد ټینګار کړي چې د وسلوالو ټلو پر ضد عملی اقدام وکړي، نو بلخوا د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان ویلي چې هیواد به په هر قسمه باوري معلوماتو کاروایی کوي، خو باید چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار ډلې د پناهګاهو له منځه وړلو ته پاملرنه وشي. تفصیل د اسرار العالم مومند په رپورټ کې اورو.
په کابل کې نن د 500 پاک افغان کاري ډلو لومبۍ غونډه په داسې وخت کېږي چې که یو خوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان د طالبانو مرکز بللې، نو بلخوا پاکستان بیا ویلي دي چې طالبان په افغانستان کې دومره زی او ملاتړ لري چې د پاکستاني ځمکې کارولو ته اړتیا نه لري. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل ویل
مونږ د طالبانو یا حقانی ډلې د ملاتړ او هغو ته د خپل ځمکې کارولو د اجازه ورکولو هر قسمه تورونه ردوو. پاکستان په خپل ځمکه د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد ګامونه پورته کوي. دا زموږ هوډ دی چې په هر شکل او عمل کې موجوده ترهګري به له منځه وړو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل وایي چې پاکستان د ترهګرۍ ضد جنگ کې ډېر مهم رول لوبولې، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا پاکستان د طالبانو مرکز بللې او پر اسلام آباد یې ټینګار کړی چې د وسلوالو ډلو پر ضد اقدام وکړي. پرون افغان ولس ته په خپل وینا کې محمد اشرف غنی وویل چې پاکستاني او چارواکو ته یې د وسلوالو بشپړ فهرست ورکړی دی.
ما منتظر اقدام هستیم.
موږ د پاکستان لخوا عملی ګامونو پورته کولو ته انتظار کوو. خبرې او پروسه تش د کاغذ پر مخ دي او افغان ولس د اقدام او سرګنده ګام اخستلو غوښتنه کوي.
ومشخصه ملت افغانستان تقاضا دارد.
بلخوا د پاکستان د بانو چارو وزارت ویاند محمد فیصل د جمعې په ورځ ویل چې هیواد به یې په هر قسمه باوري معلوماتو کاروایی کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او بیا د پاکستان د بانو چارو وزارت ویاند یادې څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې د جنوري په میاشت کې په کابل او جلال آباد کې لوی بریدونه وشول چې پکې د بهرنیو وګړو په ګډون لسګونه افغانان مړه او ژوبل شول. تر حمله وروسته امریکا پر پاکستان غږ وکړ چې سمدستي دې هغه وسلوال طالبان ونیسي او یا دې پر ضد اقدامات وکړي چې په دې حملو کې لاس لري. بلخوا له دې حملو پس د شورو په ورځ اسلام آباد ته تللي افغان پلاوي ویلي دي چې پاکستاني چارواکو ته یې په دغه هیواد کې د طالبانو او حقاني شبکې د موجودیت په اړه داسې اسناد ورکړي چې په هیڅ وجه انکار ترې نشي کېدی او باید په وړاندې اقدام وکړي. افغان چارواکي وایي تمه ده هغه پاکستاني پلاوی چې نن په کابل کې د 15 پاک افغان کریډلو په لومبۍ غونډه کې ګډون کوي د افغان حکومت د وروستیو غوښتنو په اړه به وروستي معلومات له دوی سره شریک کړي.
تاسو معلومات اوریدل له اسرار العالم مننه. د افغانستان حکومت ویلي وسلوالو طالبانو د خبرو اترو نوبت له لاسه ورکړې دی او دوی نور ورسره خبرې نه کوي. همدا خبره د امریکایي حکومت لخوا هم شوې ده. تر دې وړاندې به کابل او واشنگټن پر اسلام آباد ټینګار کوي چې وسلوال طالبان دې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي. اوس پښتنه داده چې له دې وروسته به د یادو هیوادونو لخوا له پاکستان غوښتنه سوي او پاکستان باید څه وکړي چې له کابل او واشنگټن دواړو سره اړیکې عادي حالت ته وګرځي. پوریوال کاکړ په دې اړه رپورت لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري پر 9 نیټه وویل دوی نور نه غواړي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبري وکړي. تر هغه یو ورځ وروسته د افغانستان د ولسمشر یو ویاند شاه حسین مرتضوی هم په ډاګه کړ چې وسلوالو طالبانو د خبرو نوبت له لاسه ورکړی دی او دوی به نور سوله د جګړې له ډګره ترلاسه کوي. د واشنگټن او کابل د اعلان له پاکستان څخه د دوی هغه غوښتنه اوس بیا ارزښت کړی ده چې اسلام آباد دی وسلوال طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی د جمعې په ورځ په ډاګه وویل چې پاکستان د طالبانو مرکز دی او دوی هلته د طالبانو بشپړ لیست پاکستانیو چارواکو ته ورکړی دی. د امنیتی چارو کارپو اسد منیر وای له تورونو څخه څه نه جوړیږي او که افغان حکومت رښتیا هم کره ثبوتونه لري نو پاکستان یې باید په اړه پلټنې وکړي.
دا یو حقیقت دی چې طالبان ډیر کم داسې چانس ته چې بے برازی چې ته حکومت کې مطلب چې حکومت په دې پورا غي نو پاکستان هم په دې پوهې دی. خو ما خپل خیال دا دی چې پاکستان ته پکار دی چې افغانان چې سي دغه څه ډیماند دی هغه دې پوره کوي ورته چې راضا وګورئ تاسو شکته ورن لرکې او هغه سره د ښه تعلقات ساتي.
د امنیتی چارو یو بل کارپو بریګیډیر سعد محمد خان وای د دې په فکر په افغانستان کې په خپل داسې کړي ستا چې د جګړې په دوام کې یې ګټې دي. خو د په وینا د پاکستان لپاره له کابل او واشنگټن دواړو سره شی اړیکې ساتل پکار دي.
امریکې سره خبره تر جاری ساتل پکار دي. افغانستان سره سره طریقې سره چې قائل کی او زما په خیال باندې اشرف غنی صاحب کومله کو نه کې پاکستان هغه سره لاس وک نو دغه د پاکستان لپاره فائدہ مند دي.
که څه هم د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په واکمنۍ کې د کابل او اسلام آباد اړیکې ډېرې کړکېچنې وې خو چې اوسنی ولسمشر اشرف غنی واک ترلاسه کړ نو یو ځل بیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې شوالی رامنځته شو. خو په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د خونړیو بریدونو دوام د ولسمشر اشرف غنی او پاکستاني واکمنو ترمنځ په اړیکو کې راغلی نږدېکت په واټن او تاوتریخوالي بدل کړی دی. افغانستان وای پاکستان دی پر خپل خاوره و افغان طالبانو ته ورکړی پټنځایونه لمنځه یوسي. خو پاکستان وای د دوی پر خاوره د وسلوالو پټنځایونه لسره وجود نه لري.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 22 په لندو صفو 2113 15,000 1,000 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګه. امریکا وای په پاکستان کې د ننه د وسلوالو خلاف د پوځي کاروای اراده نه لري. دا خبره یو لوړپوړي امریکایي جنرال ترغې پس کړې ده چې روانونه د سپینې ماڼۍ د هغه بیان پاړه په اسلام آباد کې اندېښنې پیدا شوې چې ویلي وو د امریکا پوځ په پاکستان او افغانستان کې د ننه د وسلوالو پټنځایونو د ختمولو اجازه لري. دا چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې په کوم پړاو کې دي په دې رپورټ کې تفصیل اورو. یو لوړپوړي امریکایي جنرل اسلام آباد ته باور ورکړی چې امریکا په پاکستان کې دننه د وسلوالو خلاف د کاروای پلان نه لري. د امریکا د پوځ لیوټیننټ جنرال کینت مکنزی دا خبره د زیارت په ورځ د امریکا د دفاع وزارت په یو خبري غونډه کې وکړه.
موږ په پاکستان کې دننه د پوځي کاروای په اړه څه سوچ نه کوو، خو بلخوا موږ منو چې دغه ستراتیژي سیمه ایزه بڼه لري او پاکستان په جغرافیایي توګه داسې موقعیت لري چې خوا او شا یې ډېر څه دي، ځکه پاکستان د دغه ستراتیژي یوه بنیادي برخه ده. نو موږ په مختلفو طریقو د پاکستان مرسته او همکاري ترلاسه کولو لارې لټوو، او دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې مو کاروایي روانه ده، خو نه، موږ په پاکستان کې د کاروایي هیڅ اراده نه لرو.
د امریکا لخوا اسلام آباد ته دا باور ترغې وروسته ورکړل شوی چې د نهې په ورځ سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي ول چې امریکایي پوځ ته اجازه ورکړل شوې چې په پاکستان او افغانستان کې دننه د وسلوالو پټنځایونه لمینځه وړي شي. د دې په غبرګون کې د پاکستان د دفاع وزیر خرم دستګیر له امریکا غږ سره په خبرو کې دا بیان پاړه اندېښنه څرګند کړه او وی ویل چې دغه بیان ته په ډېرې سنجیدګۍ سره ګوري او زیاته کړه چې پاکستان یو خود مختار هیواد دی او باید چې د سالمیت درناوی وشي. د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې پسلاغې پیچلې شوې کله چې د روان کال په سر کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ټویټر بیان کې په پاکستان تور پورې کړ چې د وسلوالو مرسته کوي او امریکا ته دروغ وایي او دوکه ورکوي. که څه هم پاکستان دغه تورونه رد کړل، خو امریکا په پاکستان خو او شا $2 بلین پوځي مرسته هم مدروله چې وروسته بیا د دواړو هیوادونو تعلقات لا پسې خراب شول. دا چې په اوسني وخت کې د پاکستان او امریکا اړیکې کوم لور ته روانې دي، په پیښور کې د سیمه ایزو چارو پوه پروفیسر اعجاز خټک مشال ریډیو ته وویل چې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ اړیکې پیچلې دي، خو په بشپړ توګه دواړه هیوادونه له یو بل سره اړیکې نشي پرې کولې. هغه وویل چې پخوا هم د ځینو پیښو له وجې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې تاوتریخوالی راغلو، خو دواړه د یو بل ضرورت هم محسوسوي.
خلقو دا خالو دی بس دی سال تا رو رسیدا یا خبر روانه دا ترامپ اجازه تور کلو دی فوجی کاروایانو دی ویده دی خالقو دا ہو کچه بایو بس خبر روانه خو بیا پندگون آجا گو کچه نا خوامو اراده یعنی نشته دی اوس اراده نشته دی دا مطلب کی دی ہی تل حالی ضرورت نشته دی کلا ضرورت راشی اختیاف والتا ملاو دا پریشر اچه ہو دی دوار بکونا یو بل بان پریشر او مچای مختلف طریقو سرا زمون خبر او منای
کارپو اجاز خطک دا خبر منی چې د دوانو هیوادونو ترمین سالوکات عادی حالت تنه دی گرزی دلی، خو پا داغو حالاتو که باور دیر زیاد ضروری دی.
دیگه چې دوارا علاقاز خپلی خبرینا رسو دی دو تا نزی تیار نه پاکستان پلی تی پاک افغانستان بارا که پالیسی دا که دی انڈیا پا نظاری برتا گوری خپل انڈیا سا دشمنی پا نظاری برتا گوری او آلتا که کنٹرول آغا ذهن اوباسی او نه امریکا دا گنی چیرا ارز از طالبان و پاکستان تا پلی کودشم او انڈیا بارا کسر کودشم یا افغانستان کی طالبان و بانی یا دی خلداتی کسر دا خلق و بانی باور کی دیش کس دی وقتی دست امپرومنٹ گوی دولو دار مانده دا سترینت کتلے دان از نیولے دی یو خاص سار بیانو نو کی خو بیام خاص سار نو جا دیگی خدا بتر کمل لوی سوالی یعنی شا
کار پوهان وای دا پاکستان و امریکا ترمنز پاڑی کو که مخی هم داسی پڑاو نمخی تراغلیو خو دا شنون کو پان سیمائیز و حالات و تپکتو دوان حیوادو نبا هم کاری ہوتا دوام ور کبی
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. په اسلام آباد کې د نقیب مسعود د وژنې پر ضد او د نورو غوښتنو په اړه د فاټا او پښتنو سیمو سیاسي او مدني فعالانو درنا نن په درېیمه ورځ هم دوام لري. په دې اړه عبدالحی کاکړ د درنې له یو منتظم منظور پښتین سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې چې آیا د غوښتنو په اړه د حکومت لخوا سره رابطه شوې ده او که څنګه.
درنا په خپل ځای روانه ده، خلک او ځوانان شپه او سلا سره ناست دي
مذاکرات پیشرفت هم شوی دی، خو هغه لا اوسه پر مکمل تصدیق نه کیږي، ځکه چې صرف خبر راغلی دی، پوره کمیټي یا څوک نه دی راغلی. او که چېرته زموږ مطالبات نه منل کیږي، موږ ته صرف یقینداني نه بلکې یو واضح ثبوت پکار دی د دغه مطالبات منلو. هغه چېرته موږ په نظر نه وینو، بیا به موږ ناست و دلته که میاشتې راځي او که کالونه تېرېږي.
یعنی دا مذاکرات تاسو یادوي، دا څوک یعنی د اسلام آباد انتظامیه ده، بل څوک دی، څنګه دی؟
دا وخت ناول خبره وي، بېګه پره به دغه چې کله مکمل وضاحت وشي بیا به په دا باندې انشاءالله بیا خبرې کوو.
شاو دین علاوه چې کوم دلته خلک ناست دي، آیا نور خلک هم راځي کنه؟ دلته ناست خلک سره ځي یعنی دا
اوس د کراچۍ وال قافله چې کومه روانه ده، هغه اوس بی خان تر رسېدل و سبا، او کویټه نه هم قافله روانه ده، او ټانګي خانه هم نور خلک راځي، خلک ورځ په ورځ زیاتېږي.
شاو دلته ستاسو دا انتظامات څنګه دي؟ تاسو آیا دا چې کوم د خوراک شاک ناستې پاستې اوسېدو په حواله باندې
خوراک شاک چې بالکل مشکل شته دی، ځکه چې زموږ سره انتظامات دومره زیات نه وي، خو بیا هم چې څومره انتظامات وي خلک په هغه باندې اعتراض نه لري، او دوی وایي ها مونږ هر شی برداشت کولی شو، صرف چې زموږ مطالبات ومنل کېږي.
او تاسو ته نور، چونکې تاسو په اسلام آباد کې یاست، خلک زیراځي یا نور سیاستوالان او یا مدني ټولنې فعالان یا نور داسې خلک درته راځي یا تقریر کوي یا وینا کوي یا حوصله درکوي یا ژمنې کړي دي؟
او بالکل راځي، تقریبا چې کومه هم دلته دا فتح ایم این ای دي، هغه هم راځي، نور ورسره سنیټران هم راځي، ورسره نور هم چې کوم مدني فعالان دي هغه هم راځي. متوقع ده دغه خبره چې تر نن او سبا پورې به د سو پارټي ګوندونو چې کوم دي هغه مشران هم راشي، او انشاءالله دغه کار به روان وي، او موږ په دا باندې زیات ډیپینډ هم نه کوو چې څوک ځي او راځي. چې راځي خو موږ مضبوطېږو، خو که څوک نه راځي هم زموږ حوصلې لوړې دي. او
تاسو اوریدل د منظور پښتین سره مرکه. په اسلام آباد کې د قبایلي او نورو پښتنو سیمو ځوانانو د احتجاجي ناستې مشران وایي د پاکستان ټي وي چینلونه د دوی احتجاج ته داسې پام نه کوي لکه څنګه چې پکار وه. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي د پاکستاني میډیا دا چلند د ریاست په تاوان ګڼي. د پښتنو خبریالانو سازمان وایي داسې ښکاري چې د پښتنو ستونزې د پاکستاني میډیا په لومړیتوبونو کې ناراضي. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
په اسلام آباد کې د روان دي احتجاج مخکشان وای د پاکستان ټي وي چینلونو د دوی پرلاتیا احتجاجي ناست له پامه غورځولې ده. د یاد احتجاج یو مشر منظور میسود بیگا مشال راډیو ته وویل په اسلام آباد کې چې نور ډلې احتجاج کوي، نو د پاکستان ټي وي چینلونه هغوی په ژوندۍ بڼه شپه او ورځ ښکاره کوي.
مونږ خپل چې کوم پښتانه دي، دا کوم زمونږ خلک دي، دا په سوشل میډیا باندې لګیا دي، مطلب فیسبوک باندې، ټویټر باندې، او دا پاکستان چې کومه میډیا ده لکه دغه مونږ ته بالکل کوریج نه راکوي. مونږ ناشو دلته زیات عوام راغلي دي، خو دوی کوریج بالکل نشته.
په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي نومیالي مدني فعال جبران ناصر مشال رادیو ته وویل د پاکستانی میډیا دا چلند د ریاست په تاوان دی.
جو نیشنل میڈیا ہے وہ اشتہاری کیمپین چلاتا ہے.
د پاکستان میڈیا د قبائلی سیمو په اړه اشتہارونه چلوي، له نورو سیمو خلک راولي او د قبائلی سیمو په اړه باسونه پکوي، خو چې د قبائلی سیمو خپل خلک اسلام آباد تراسي او دلته د خپل ستونزو د هواري لپاره احتجاج کوي، نو دوی لپام وغورځوي. د پښتنو خبریالانو سازمان پښتون جرنالیست اسوسییشن مشر افتخار مشوانی مشال رادیو ته وویل د دې احتجاجي ناستی د مشرانو د نیوکه پر ځای ده.
دا حقیقت ته زمګ چې کوم میډیا دا اگر نان ایشوز مری خو خبرې کوي، او ایون مطلب پولیټیکل چې کوم څومره دنده کې ګیدرینګ کیږي یا پولیټیکل ایکټیویټیز کیږي، یی ته ټیک ټاک کوریج اور کوي، لیکن داسې ایشوز چې کوم زمګ دا فاټا شو ایده یا پښتونخوا دې الته کې داسې قسم د خلکو بنیادی مسائل دي، د بنیادی انساني حقوق مسائل دي، پاغه منی چې کوم زمګ میډیا دا هغه بالکل پاغه منی توجه نه ورګي.
افتخار مشوانی ویل دوی نه پوهیږي چې د پاکستان میډیا ولې داسې کوي، خو جبران ناصریا ځینی ممکنه وجوهات په ډاګه کړل.
شاید بلاک آؤٹ کی وجہ یہ بھی ہے،
شاید لدی قبل اینش کار کوي چې د نقیب مسعود د مسلې ترڅنګ په قبایلی سیمو کې د شخو ماینونو او رکړلسو کسانو په اړه خبرې کیږي، کوم چې د قبایلی سیمو په ګډون د ټول پاکستان مسله ده. چې موږ کله په زور د ورکړلسو خلکو په اړه خبرې کوو نو د پاکستان ځینې ادارې په دې خبر کیږي. نو زما په خیال چې همدغه وجوهات دي چې په اسلام آباد کې دغه احتجاج له پامه غورځول شوی دی او یا ډیر محدود ښکاره کوي. که څه هم یو شمیر ورځپاڼو د دې احتجاج په اړه رپورټونه خپاره کړي دي، خو د احتجاج مشران وایي که پاکستانی میډیا رښتیا هم د ژورنالیزم اصول په پام کې نیسي او بې طرفه خبریالي کوي نو دې د دوی احتجاج همهغسې په ژوندۍ بڼه د ملک خلکو ته وشي لکه څنګه چې د نورو ډلو هغه ښکاره کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی د عدالتونو احترام کوي خو عدالتونه د هم د خلکو عزت ته پام وکړي. نوموړي ویلي چې له وفاقي او صوبایي حکومتونو څخه د واک اخیستلو هڅې کیږي. هغه دا هم ویلي چې په پاکستان کې د جمهوریت راتلونکي له ګواښ سره مخامخ دي. د اپوزیشن ګوندونو مشران وایي نواز شریف چې له کله لرې کړل شوی دی له هغه وخته یې د عدالت پر ضد ویناو ته دوام ورکړی دی، خو د قانوني چارو کارپو بیا د نواز شریف دې ویناو ته په بل نظر ګوري. همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان لری کړل شوی وزیر اعظم نواز شریف د جمعې په ماښام په کراچۍ کې یو غونډې ته په وینا کې ویلي د ملک نظام داسې نسي چلېدای چې ادارې دې له خپلو چوکاټونو تجاوز وکړي. نواز شریف وویل له وفاقي او صوبایي حکومتونو څخه د واک اخیستلو هڅې روانې دي. د زیاته کړه چې دا وخت په ځانګړې توګه د وزیر اعظم چوکۍ مفلوجه شوې ده. د وزیر اعظم او وفاقي کابینې حیثیت دا پاته سوی دی چې هغوی یو انتظامی چارواکی نیسي ګمارلی. په دې وروستیو کې له وزیر اعظم او وزیر اعلی څخه دا واک هم واخیستل سو چې هغوی دې پر یو مهمه مسله جوډیشل کمیشن جوړ کړي. که چیرې د ریاست یو ستن د بل ستنې لاس پرې وروتړي او شل یې کړي نو به د ریاست نظام څنګه چلیږي او د عین واکمنی به څنګه عملي کیږي؟ نواز شریف وویل د عدالتونو د ازادۍ لپاره یې مبارزه کړې ده او پر دې باور لري چې عدلیه باید آزاد وي. په دې کې شک نشته چې آزاد عدلیه د یو مهذب ریاست لپاره اړینه ده. ما د دې لپاره عملی مبارزه کړې ده. زه منم چې د عدلیه احترام ضروری دی، خو دا هم ضروری ده چې عدلیه دې د خپلې مرتبې او وقار په پام کې نیولو سره د نورو د عزت نفس خیال هم وساتي. نواز شریف په پاکستان کې په جمهوریت توګه د ټاکل شوی وزیر اعظم احترام نه کېدو ته په اشاره یو بیل ګوړاندې کړه. یو جج صاحب ویلي وو چې موږ وزیر اعظم صاحب راغوښتلی سو او وزیر اعظم ته باید دا هم معلومه وي چې په اډیالا جیل کې ډیر ځای خالی دی. دا د یو فرد نه زما نه بلکې د وزیر اعظم د چوکۍ توهین دی. نواز شریف وویل په دې اړه یې د هغه وخت چیف جسټس انور ظهیر جمالی ته لیک لیږلی وو خو هغه هیڅ جواب نه ورکړی. جسټس انور ظهیر جمالی په هغه وخت کې د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي وو چې کله یاد عدالت د 2019 کال د جولای پر 28 نیټه نواز شریف له دندې لرې کړی وو. د اپوزیشن ګوندونو په ځانګړې توګه پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان تحریک انصاف مشران وایي نواز شریف چې له کله عدالت نه اهله کړی دی له هغه وخته د عدلي پر ضد ویناوې کوي. خو د پاکستان پخوانی لوی څارنوال قاضي انور وایي په بې احترامي او تنقید کولو کې فرق دی. قاضي انور مشال راډیو ته وویل د نواز شریف هغه وینا پر ځای ده چې د جمعې په ماښام یې په کراچۍ کې د وکیلانو غونډې ته کړې ده. دا په داسې حال کې دی چې د نواز شریف د هغه د لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر پر ضد د پاکستان د سپریم کورټ په امر دا وخت په احتساب عدالت کې مقدمه روانه دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
دا مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د ماسپخین درې نیمه بجې شوې لن خبرونه ل اسرار العالم مومنده.
د پاکستان بونو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت دې پر خپل ځمکه د پاکستاني وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. د پاکستان بونو چارو وزارت ویاند محمد فیصل نن په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې نن په کابل کې د پاکستان افغانستان چارواکو ترمنځ په روانه غونډه کې اسلام آباد پر دې اهم ټینګار وکړ چې باید افغان لوري ته د پولو نظام پیاوړی شي. په اسلام آباد کې د نقیب مسعود د وژنې پر ضد او د پښتنو د نورو غوښتنو په اړه د فاټا او خبر پښتونخوا د سیاسي او مدني فعالانو درنه نن په دریم ورځ اهم دوام لري. دوی له حکومته د وژل شوي نقیب مسعود د قاتلانو د نیولو په کابلي سیمو کې ښخ شوو بمونو د لرې کولو د لادرکړل شوو کسانو د موندلو او د پښتنو نور حقونو لپاره احتجاج کوي. د افغانستان په خوست کې میشته د شمالي وزیرستان کډوالو واپسې دویم لړۍ بعد شپږمې فروری نه پیلېږي. د کابل سیمو له پتون سره د مبارزې ادارې مشر عادل ظهور نن دغه خبره مشالیدو ته کړې. د افغانستان د بشر حقوقو د څارنې خپلواک کمیسیون پر حکومت غږ کوي چې هغه کسان ونیسي چې په تخار کې یې یو ځوان جنې په عام محضر کې وهلی ده. د افغانستان د تخار چارواکي دا کوي چې د چاهي آب ولسوالۍ په ربات حمید الدین کلي کې د یوې کورنۍ غړو چې یو سیمه ییز قومندان اهم پکې دی یوه 2 کلنه ښځه له یو نامحرم سړي سره د ارتباط درلودو په تور وهلي او ټکولی ده. او امریکا په ایران کې د لک تلګه هغو 29 کسانو نیول غندلی چې د خپل بشري حقوقو او بنیادی ازادۍ مظاهره کوله او د لازمی حجاب پر ضد راوتی وو. پرون په یو بیان کې د امریکا د بونو چارو وزارت ویان دی دغه څرګندونه کړې.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې اسرار العالم مندر ته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام سروي. په نننی پروګرام کې په پیښور کې د بانک له منیجرې نورین اختر سره د کار او مسلک په اړه خبرې لرو. دا یې پس یو بل 19 پروګرام جمهوریت هم شته. را سره اوسه. السلام علیکم او ستړي مشي. په سروي پروگرام کې درته زما دي حمیر ساده هرکلی وایم. نن را سره په پروگرام کې د پیښور نه نورین اختر میلمنه ده. نورین د 1300 کلونو راهیسې له بانکاري سره تړلې ده. اوس د فرست ویمن بانک منیجر شوې ده. نن په پروگرام کې له نورین سره خبرې کوو. ایته په پروگرام کې ستړي مشي وایو. السلام علیکم نورین.
السلام علیکم.
څنګه یې نورین؟
بالکل ٹھیک ٹھاک. تاسو ښه؟
بالکل ٹھیک ٹھاک. نورین تاسو خو ډیر مصروفیت ته خو ډیره مهرباني چې تاسو د مصروفیت باوجود موږ ته خپل وخت راکړي. اولنې ته پوس په دنځو کما چې تاسو خو په پیښور کې پاتې کیږئ کنه. سو کالو شو چې تاسو بانکینګ کوي او بانکینګ طرف ته مو سوچ څنګه راغی؟
زما تقریبا 15 کالو شو چې زه بانکینګ سېکټر کې یم. بس ما بس ایجوکیشن بس کمپلیټ شو مګ یم گا. هر چا سره څنګه دغه سړی کار کوي دا چې یو خزم مخکې تللی شي. بس څنګه ما پسې بینک اپلای وکړو هغه چې دا ما سلیکشن شو چې څنګه خو لکه ډېر ښه دغه زمونږ بینک چې کم دی فرسټ ورلډ بینک چې کم دی ډېر ښه ماحول دی. بالکل ایزی ایکسس کولی شي خاص کر هاوس وایف چې دي.
او نورین څنګه چې تاسو خبره وکړه کنه ماشاءالله 15 کال شوی دی. اول خو تاسو ته مبارکي هم وایو چې دومره کال او شو تاسو سم بینکینګ کوي بلکې تاسو ته اوس اوس منیجری پوزیشن هم حواله شوی دی. نو ډېر ډېر مبارک شه.
او مهرباني.
تاسو یې آسان دی کنه او بیا ښځې چې دي دا
تایید لپاره هم خدینو کو اوریدونکو ته وای چې د فرست وومن بانک ویلی ویل کده کې صرف خزه کار کوي او تاسو د ماحول ذکر وکړو کنه نو که اپاغه لګرانا واچوي
دادا سی کده چې بالکل دغه سم چې سونه دی چې سونه سټاف ته ټول وومن سټاف دی دې کې چې کوم سونه ته مونږه دا کورن زنار چې سونه دی بالکل اسانه سره راکې شي مو سره خپل اکاونټونه مو پن کولای شي لاکر دې مو سره هر یو سرویس سره دې اسانه سره دې ته ډال کیږي چې بعض سړو بینکونو څخه ورنسي کوم چې هر څوک دونه اسانه سره نشي تلای خاص طور باندې خزي چې کوم دې کورنه خزي چې کوم دې او سواشتي دې لپاره لګا کرانا زموږ بینک داسې کوي چې بالکل ټولې خزي بالکل هي تدیره لکه ایزیلی او هر سرویس ورته دونه ښه طریقې سره ملاجي کوي ډېر ښه لکه ایته ډېر اسانه شي دې ته وکي
او کنه څنګه چې تاسو وې چې خزي پکې خې محسوسې کنه چې خزي کار کوي د خزو ماحول د نوغه خزي چې لګججک محسوسې بینک ته تلو کې نو هغه کولی شي خاص تاسو سره اکاونټونه صرف د خسو دي او کنه سړی هم راتلی شي تاسو
د کې مو سره میل فیمن دواړه اکاونټ سي خو زیات تر سفر چې کوم زموږ لري هغه کوم د پاره د ګاندې کې لون چې کوم دی هغه زموږ د چې کوم خزو د پاره دی هغه زموږ زیات فوکس چې کوم کنه ځان نه شي
ها هاوس وایف دی هغه صحیح دی کې بیا سي داسې د تنظیمونو خزي هم تاسو ته راځي
لکه ان جی اوز والا اکاونټ مو سره دي کړم چې نا کلو کې دي اربن ایریاز کې چې څو نه دي هغه سره د ان جی اوز چې کوم دی هغه مین ان جی اوز نه غي چې خپل بیا کلو کې کوم نه کړی هغه ان جی اوز اکاونټ مو سره دي چې کوم ځان نه کور کې کارونه کوي دا کوي هغه ځان نه مو سره اکاونټ نه دلته کولاو کوي خپل بزنس ترانزیکشن چې څو نه دي هغه دې نه کولی شي
نو نورین تاسو د سید ان جی اوز ذکر کو بیا د کلی هغه خزي چې راځي نو دا سید خزو لپاره تاسو د قرضو د سیس پروګرامونه شته چې هغه کار روزګار ځان لوګټي پیسې پیدا کی او د کور کفالت
او بالکل دا سه مو سره وړو چې کوم دی د کاروبار د پر قرضې تقریبا 2 لک پورې موږ د کولې شاید پر ډیر اسانه هغه سره خالص وا پس ګارانټي سره راغی تا قرض ډیر اسانه سره ملاوي دی شي د بزنس کم دی را بزنس کنه د پر دې
خانو د قرضې طریقې کار څنګه دی کوزه در شمال را کوي قرضا
بالکل چې تاسو خپل بزنس یې چې کوم رننګ بزنس یې هغه تاسو نور ایکسپرت کول غواړي هغه د پر موږ بالکل دا قرض دې آسان دوا خالي پرسنل ګارانټي نو چې کوم ګورنمنت سرویس دې هغه پرسنل ګارانټي پکار او دې سیاسي دا
لکه دوی دا باورې کوي کنه بانک چې بیا موږ ته قرض واپس هم ملاو شي نو هغه
زه
په آسانو قسطونو باندې تاسو ډیر آسان
ته قسطونو باندې چې
خانو دارت وای نورین دا 15 کال خوش ونستړي شوی خو نه یی دا شوبم خو خدا
خو هم ډیره دا کله کله په کې بس زو شو خو اصل کې ټایم دې زیات کې نو خو دا چې کار کې دا غیر انسان نو شو یو دل د څو نو بیا ځان چل کیږي نه
او دا بانک ټایم چې کنه نو هغه خلک وی چې ډیر سخ وخینو وی خو چې د نه نه دا 15 پوری خو اکثر لکه کار زیات شینو بیا ظاهري خبره د تاسو بزیاته میساریږي نو تاسو کله پوری سار پاتې او بیا تاسو کور نه خو تاسو تسنه وی کله نا وخت راځي یا
اصل کې زمو کوشش خو دی چې موږ خپل ټایم پورې راځو چې کله کله په کې دا سي څنګه راشي چې ورته الله تخفن پام الله زیات ټایم زمو ولګي بیا کور ولا کله کله د اون کې خو ای ته پته یې تر ایم مسو ساته چې ویل مې هغه یو څه مسپته ده چې کار سي نه ای نو زما را ته کې سره ای مسپته ده ورته کنه چې بس بینک کارون دا سي
نو تاسو نور جن کې نور خزه هم اوري کې دي چې دا غوي هم داسې خوایشي چې بانکینګ تراشینو غوي ته تاسو سجست کوي ورته چې او راشي او دا شو به ختم
بالکل بالکل زه هر څه ته لازم په خپل خلکو له کوشش کوم چې ته خالص سي کې دغه زه مخکې خلک انکرج کوم خلکو ته وایم چې دا څه سیټ سي دا څه کار دي او بینک کار وړي ماشا الله خدا غي لگا سکیور جواب دي تر لږه دغه څه دا نه شته پکې
خو دې کې
گورنمنت ډېر خې بانکینګ
د دې د پاره د خاص د کړې ضرورت شته کو نه چې راشي سوچا اسې ابل څه سبق ویلي خو دوی کولی شي چې بینک ته راشي او زده کی
هاو داسې هم کېږي چې کله بس هغه کم سیټ پورې ډیپینډ کوي کنه چې کم سیټ وي موږ سره دا وي کم کار هغه کولی شي نو د پاره ضروري اپلای کولی شي
او دا لکه اوس د بانک چې کنه مختلف شوبې یا د قرضې والی یا کیش والی
مارکیټینګ وی بزنس والی اپریشنز کې موږ سره بیا چې کوم اکاونټ سی هغه ریمیټنس چې کوم بهر موږ خوند ته پیسې دی راځي هغه دا کوي کیش باندې یوټیلیټی بلز موږ سره دا کوي ټول
ډیپارټمنټ تاسو ټول ډیپارټمنټس کې اوس پورې کار کړی دی کنه څه خاص ډیپارټمنټ کې تاسو په 15 کلونو
ما تقریبا هر یو ډیپارټمنټ کې کړی
ماشاءالله او ټول کې زیات مسخ خوخیږي مینیجر شوی او دا موقع ستاسو ته څنګه ملاوه شو؟ آیا ستاسو د ښه کارکردګۍ په بنیاد وه دا فیصله؟
ہائر مینجمنٹ کار ہر ہر کال کی زموں گا اپریزل رپورٹ آئی کی زما کار کر دیا بندے
خڈیرا مبارکی در توائی باندھ بم زبیا تپوس کو مچھے دا مینیجر سے ذمہ واری دن کی رات ٹیلی فون کرے دے
ډیر زیات ستړی مشی وایم او ډیر زیات خوشاله یم چې زمونږ پښتنې خويندې لګیا دي او د اقتصاد په مت کې چې کوم نه خپل دندې تر سره کوي.
مننه چې تاسو دومره د دوی ستاینه کوي او تاسو موږ سره په پروګرام کې برخه مخلي او بیا د غوي تعریف هم کوي نو تاسو ته هم
بالکل باید دا د دوی حق دی زمونږ سره ځکه چې دغه خود تخیلات او د لارې نور سم په وس کې نه په کار د شي د دې ستاینه او کو د دې لپاره چې کوم نه فیډبیک دی بل پازیټیو چې کوم نه ریسپانس کوي چې نور هم دغه شانته چې کوم نه زمونږ خويندې یا زمونږ لوريان هم په دې مت کې دغه کامرس ته چې کم دن راشي دغه اکنامکس ته راشي او دغه چې اقتصادیات دا ځکه مخ په وړاندې باندې وزي فرست وومن بین چې کم دن دا د پنجاب زما په خیال شروعات دا غزې نه شي او ډېر زوړ یو دسی مطلب پس منظر لري نو کو پته کې باندې راته لګو غږیږي چې را لکه دا مطلب شخصي چې کم دن دا مطلب په پاکستان کې د سوق دغه دی چې را دغه په کې چې کم دن یو قسم لپاره دی کې هغه اسټس دي د اونر سوق دي دویم دي چې کم مطلب قرضې ورکي یا وړي دي یا غټي دي ایون لکه زنانه دي هغه ته ورکي دغه په دستکاری کار به زده یا نور چې کم نه سپه کارونه کې نو دی لا اغه نه چې کم مطلب ماډګیج اخلي سرټیفیکیشن نو دی په ماډګیج کې چې کم نه لکه مطلب اکثر داسه قرضې خلک ورکې زیورات داغه په دغه کې ایوس کې دی یا چې کم نه هغه لرن چې کم نه هغه یا کمرشل پراپرټي او بیا د دې پرسنټیج دی سوم ریخې دی چې په کم پرسنټیج لکه مثال په تور زنانه آیا دغه جوګری په وړې وړې قرضې اخلي چې دا په کم پرسنټیج ورکې نو ایو نه هغه بیا افورد کولې شي دا سن
سبسټیټیو دا چې کم نه هو بنظیر دری بنیادی سے وہ بنظیر 1989 کی دادی دغه شوی وو بنیاد ایشل شو بنظیر ایشل
او بیا د پټول صوبو کې کار کوي او دغه شانتی
او جی بالکل
څنګه چې عام بانکونه کار کی دام دی او بیا دوی دا تاسو کو چې د قرضې چې دی کنه نو
جی جی
دا هي سس طریقې کار دی لکه دوی وچ وړې دی او کو غټي قرضې دی
نو غټي قرضې وی آی ته ټول پورا جا چې کم دای مورګیج سم دې سي هغه
گارنٹی پرسنٹیج سے لکه سو کالی ایک دی سو زمکه ایک دی کنه لکه په دغه کې از ا ګارانټي
دې خدا سه چلی کنه چې کم دری پرسنٹیج نو هر یو بزنس او دغه کې خپل هر یو کرسي خپل پرسنٹیج دي دې کې دغه سره دا چې کم د سټیټ بینک شیکس دا کایبر ریټ یې نو هغه درې میاشتې دی علي د شپږ میاشتې دی علي د کال دی نو هغه پرسنٹیج سره بیا سه هغه پرسنٹیج یو څه د بینک خپل پرسنٹیج نو هغه بیا یو فکس پرسنٹیج راځي چې کله چې کم نه راټی کړی دی چې هر شپږ میاشتې پر بیا پر
نورین یو بل تپوس پاو کما چې تاسو خدا دی ماشا اللہ پینزل اسکال او شنو پا دی تیرو پینزل اسکال او کی تاسو سفر اکولی دو
مات پر دا چی اوز ہر یو سی سکم دے کمپیوٹرائز اور سنٹرلائز شل مخی بدا سیو چی مینول کار با اوٹول پینزل اسکال ما کل چی ما جوین کرے اس ما اوز دا سیو چی بس بلکل دل چاہتے انٹری پا آل تا بل برانچ کتا تھا آسانی سے آن لائن ہر سے تا تو ملاؤ شی پر ڈے ود ان فائیو منٹس کتا تھا ہر سے ملاؤ شی اور جہاں سے ہوتا ابرا جی ابرا جی دو ابرا جی بولے جی درے ابرا جی بولے جی ہر یو سی اور جائے جی ہر چیز کمپیوٹر ہے سینٹرلائز اور بس ہر یو آن لائن یو بس رہا دن شو والا کل برانچز اور جہاں جی کی دا جدا اور دیر ادا آسان شوا خلکو د پاره موږ د پاره ډیر
استه مسانه شو هغه عمر وخت نه لګي کمی خزي کار کوي په دفترو کې یا ورکینګ ویمن شي نو دا خو سره د سړو رویه څنګه د تاسو ته مطمئن یې
کله چې ما جن کړ تقریبا ما 15 یا چې ما اوسه پوره بینکنگ سیکٹر کې چې کوم لوم کرام سره اوسه پوره ماده سي څه دا چې خبره معنا قتل یې نه مې اورېدلې دا څنګه دا د خپل بار کې یا د بل چا بار کې دغه د بینکنګ انوایرمنټ چې دا ډېر ښه لکه خو خلک په دې
نورین دا تاسو نه بدنه کوم خلک دا سي وي ځنه وې مخه خلک دا سي وي چې بینکران چې دی غوي کنجوسانی او بیا ځینې وی چې دی اورګنایزډ دی ډېر هر څه په نظم باندې کوي نو تاسو خبرې سره اتفاق کوئ
کنجوس خبره خو خیره چې ځکه چې بینکران چې څنګه دا وی لاس نه خلاص دي کنه او ماته نه لګي چې څو په دې ځکه چې او دا وره دا خبره خیر غلطه ده دا خلکو سوچ بدل شي خو دا وی چې هر کار چې کوم دی صحیح طریقې سره دغه غیب بینک په خپل هر یو شی دوه طریقې سره وکړي کنه چې په کول تاسو دا نن کار وته په سبا باندې نه شي پرې خو دا څنګه چې هر کار وته نن
په اخیره کې به درنه تپوسو کما چې د مستقبل لپاره څه پلانونه لري او بیا ټول اوریدونکو ته به د ستاسو د طرف نه څه پیغام وي
ان شاء الله ما خو را دوم کار کوم ځکه چې دا سٹارټ کوم زماده بانکینګ سېکټر دی ځکه چې زه اوس په دې کې دوه دغه شې ان شاء الله ما ته نور مخ کې خو پر چورې ملایم بانکینګ سېکټر دی زما دې تم دا دغه دې چې یو څو تاسو نه کیږي خپل چې څنګه فیمیلز دي څنګه ایجوکیټډ دي ځان دي بالکل نه رسو کوي بالکل د سړو سره یو شانتي کار کوي دا کوي دي کې هیڅ څنګه نشته کو خزه کولې شي بالکل کولې شي
ډیره مهرباني نورین مهرباني او ریدونکو نه مهرباني کو دا و د فرست ویمن بانک یو ینګ منیجر یو کوم عمره منیجر نورین اختر او ریدونکو مونږ امید کوو چې نننې پروګرام به تاسو خوښ شي وي ته ځان خیال ساته دا الله پامن او ریدونکو د جمهوریت په نننې خبرونه کې مو په پاکستان کې د ډیموکراسي په اصلي بڼه د عملی کېدو او د دې پر بهرنو چارو د اثر موضوع سیړلې په خبرونه کې به د پوهانو لخلې واره چې جمهوریت او د بهرنو چارو تګلارا سره تړاو لري او د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې کومې نیمګړتیاوې دي د خبرونه کوربه پامیر ساحل دی
په پاکستان کې د بهرنو چارو تګلارا څوک جوړوي د بهرنو چارو تګلارا باید څنګه جوړ شي د جمهوریت او خارجه پالیسۍ ترمنځ څه تړاو دی د کورنۍ حالات او بهرنۍ تګلارې ترمنځ څه تعلق وي که په پاکستان کې ډیموکراسي په سمه توګه عملی شي نو د دې په بهرنۍ تګلارې څه اثر وي له افغانستان هند او امریکا سره د پاکستان په پالیسۍ کې څه ستونزې موجود دي د آزادې خارجه پالیسۍ جوړولو لپاره د پاکستانی واکمنانو په لار کې تر ټولو لوی خنډ څه شي دی دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره سیړلې دي تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو د بهرنیو چارو تګلارې یا خارجه پالیسی د یو هیواد لبل هیواد سره د اړیکو تعین کوي یا اړیکی ټاکي په پاکستان کې دا یو تاثر دی چې د هغه هیواد پر بهرنۍ تګلارې د امنیتی ادارو زیات اثر وي پوهان په ځانګړي ډول له افغانستان هند او امریکا سره د اړیکو په اړه د پاکستان پر تګلارې انتقاد کوي د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو ځینې پوهان وایي په پاکستان کې د سم جمهوري نظام نه عملی کېدل هم د هغه هیواد د بهرنیو چارو تګلارې ته تاوان رسوي نو په دې خبرونه کې مو لومړی پوښتنه دا راپورته کړې ده چې د بهرنیو چارو تګلاره څوک جوړوي آیا دا خبره رښتیا ده چې په پاکستان کې پر خارجه پالیسۍ د پوځ او استخباراتي ادارو اثر زیات دی او ملکی او جمهوری حکومت یې نشي جوړولای او که څنګه په لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز کې د سیاسیاتو استاد ډاکټر رسول بخش رئیس وایي دا خبره ناسمه ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو تګلاره د امنیتي ادارو په لاس کې ده
په دې کې ډېره مبالغه کېږي دا سمه نه ده د هر هیواد بهرنۍ تګلاره یوازې حکومت نه جوړوي بلکې په دې عمل کې نورې ادارې هم وي د بهرنیو چارو وزارت وي استخباراتي ادارې وي فوج وي پارلمان وي دا ټول ګوري چې د یو هیواد لپاره باید زموږ تګلاره څنګه وي د پاکستان په اړه دا ناسم فکر دی چې سیاسي او جمهوري حکومتونه بهرنۍ پالیسی نشي جوړولای
د کراچۍ پونتون د نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی مشره او څېړونکي ډاکټر خالد غوث وایي خارجه پالیسی د داخلي حالاتو په تناظر کې جوړول کیږي
ټولنه بهرنۍ پالیسۍ ته په بله توګه ګوري همدا وجه ده چې موږ ګورو چې له بل هیواد سره د دواړه خیز اړیکو په اړه د حکومت یو دریځ وي او د ولس بل په مستقله توګه دوه مختلف دریځونه دي دا یوازې یوازې د امریکا پاړه نه بلکې د افغانستان او هند پاړه هم د حکومت او د ټولنې په نظر کې فرق دی
اور هندستان کے ساتھ بھی آپ دیکھ لیجئے.
ڈاکٹر خالد غوث وائی بہرانی تگلارا باید ملکی حکومت او ملکی حکومتی ادارے جوڑکڑی
یہ ڈومین ہے فورن آفس کا
دبارنو چارو تگلارے جوڑولو دند د خارجہ وزارت وی وزارت باید پالیسی معلوم اکڑی جوڑ اکڑی او عملی اکڑی دا ډیرا تخنیکی یا ٹیکنیکل کار وی ڈپلوماسی کول د هر چا کار نه دی زما په خیال د بارنو چارو وزارت د ملکی حکومت برخه او تر واک لاندې وي خو دلته له خارجه پالیسي مربع جوړه شوې ده یعنی ډیره ګډه وډه او سیاسي ده نو دا د سیاستوالانو دنده هم نه ده چې بهرنۍ تګلاره جوړه او عملي کړي یقینا دا د ملکی حکومت او ادارو کار دی خو باید وړتیا ولري او اړوند کسان او ادارې باید مضبوط کړي ځکه چې له کمزورو ادارو سره د بارنو چارو تګلاره نشي چلیدي
خارجہ پالیسی نہیں رن کرتے
آیا جمہوریت یا جمہوری ٹاکل شوی حکومت کولای شي چې له نورو هیوادونو سره د اړیکو لپاره منظمه او ګټوره پالیسی جوړه کړي او کنه پوهاند رسول بخش رئیس د دې په جواب کې وای هر هیواد خارجہ پالیسی د قامی ګټو په تناظر کې جوړوي او دا چې لدې له جمهوریت یا امیریت سره تړاو نشته
جمهوریت هو یا ډیکټیټرشپ
که جمهوریت وی او کامریت د هیواد ګټ نه بدلیږي په پاکستان کې فوجي حکومتونه هم راغلي ملکی یا سویلین هم راغلي او دا ملکی حکومتونه د بیلابیلو ګوندونو ول خدا سی وی چې د ځینو هیوادونو په اړه د ځینو سیاسي ګوندونو رویه مختلفه وي
له پروفیسر رئیس هم پوښتنه وکړه چې که خبره د جمهوریت نه وي نو له هند افغانستان او امریکا سره د اړیکو په اړه د اسلام آباد پالیسۍ ته پکتو آیا دا ورته ښکاري چې پاکستان خپلې ګټې خوندي ساتلې دي او که څنګه د دې پوښتنې په ځواب کې نوموړی د امریکا د تګلارې مثال ورکوي
د ځینو هیوادونو لپاره په ځینو عمرو کې خارجه پالیسي یو ډول پاتې کیږي تاسو وګورئ چې د سړې جګړې پر مهال چې د امریکا بهرنۍ پالیسي وه آیا هغه د حکومتونو له بدلون سره بدله شوه هیڅکله بدله نه شوه یا په امریکا کې بیلابیل حکومتونه راغلل نو آیا د اسرائیل په اړه د هغوی تګلاره بدله شوه بیا دا چې هغه پالیسي څوک جوړوي پوځي جوړوي او کنه د هغه ځای سیاسي حکومتونه جوړوي نو ځینې داسې امور یا چارې وي چې پر هغو د ټولو اتفاق ضروري وي
که څه هم ډاکټر غوث د پوهاند رئیس دا خبره مني چې د بهرنیو چارو تګلاره د قامی ګټو پر اساس جوړیږي خو وايي که په پاکستان کې سم جمهوری نظام عملی شي نو خارجه پالیسی به د پاکستان د ولس د غږ ترجمانی وکړي
نوایا
طور پہ تو ایک چیز یہ نظر آئے گی د خلکو اندیښنو او فکر ته آواز ورکړل شي ځکه چې مونږ دا لوستي او اوریدلې دي چې خارجه پالیسی د کورونو معاملاتو په تناظر کې جوړول کیږي او داخلي مسلې هواروي هم چې جمهوریت مضبوط شي او ملکی یا سویلین ادارې پیاوړي شي او هغوی د ولس غوښتنو ته پاملرنه وکړي یا په بل معنا کې جمهوریت د ټول ولس په ګډون عملي وي او باید همداسې وي هم نو هغه په یقیني ډول د ولس غږ لزان سره ملګری کوي
یقیني طور پر لوگوں کی آواز ایک ساتھ لے کے چلتی ہے
پوهان رئیس وای د بهرنیو چارو تګلارې د نورو هیوادونو له تګلارې سره تړلې وي او دو اړخیزه یا څو اړخیزه وي نو ځکه کله کله دا تګلارې له خندونو او مشکلاتو سره مخامخېږي
اصلا دا سی وی چې خارجه پالیسی له بهرنیو هیوادونو سره تړلې وي او دا تګلارې ټوله د یو هیواد تر واک لاندې نه وي یعنی دا یو طرفه نه وي لتاسي او اوریدونکو زه دا پوښتنه کول غواړم ستاسو په فکر آیا په عراق کې د امریکا پالیسی بریالی وه په لیبیا کې څه وکړل آیا هلته تګلاره کامیابه وه هر ځای ځینې محدودیتونه وي تاسو چې څومره طاقت او وسایل هم ولرئ د هغو محدودیتونو له کبله تاسو په داسې داخلي توګه هم خپل هدف نسی ترلاسه کولای او په بهرنی توګه هم
داخلي طور پر بیا اپ خپل هدف حاصل نه کړ سکتے او خارجه تعلقات کې
دي ډاکټر غوث وايي دا سمه ده چې خارجه پالیسی د دوو هیوادونو ترمنځ وي او دوه طرفه وي خو له پروفیسر رئیس سره پر دې اختلاف کوي چې که پالیسی د نورو هیوادونو له تګلارو سره تړلې هم وي خو باید خپل ولس ته ګټه ورسوي
حکومت
جتنے بھی چاہے دورے ہو رہے ہیں دا محال حکومتی کسان دنورو حیوادونو سفر کوي یا لنورو حیوادونو سره تړونونا یا معاہدے کوي نو د دې کارونو اولس ته ګټه نه رسیږي کله چې د دوو حیوادونو ترمن زړی کې جوړیږي نو داغه معاشي یا اقتصادي ګټه لکه په تجارت کې یا کلتوري او ټولنیز تعلقات دا باید معاشره ته خوشحالي راولي کوم چې لنورو حیوادونو سره د ربونو ډالرو تړونونا او د مفاهمت لیکونه چې لاسلیکو داغه ګټه ټولنیز نه رسیږي
ترانسلیټ هوکې نه یې جا پاري
د پاکستان د بهرنیو چارو په وسنۍ تګلارې کې څه ستونزې او نیمګړتیاوې دي د دې پوښتنې په ځواب کې د نړیوالو اړیکو په خوانی استاد او څېړونکو خالد غوث وایي یو ستونزه خدا ده چې په پاکستان کې د ولس او حکومت ترمنځ رابطه نشته چې لکه بلې د خارجه پالیسۍ په اړه یو نظر یا مفکوره لانا دا جوڑا شوی
ایک تو یہ ہوتی ہے کہ آپ خارجہ پالیسی کو اپنی طرف سے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں
یو خدا وی چتا سول خپل خوا بہرنے تگلا راملی کوے بل دا وی چکلا لبل خوا دا تگلا راملی کیگی نو تا سو ورتا خبرگون یا رد عمل خکارا کوے نو دا پاکستان پڑا چی دا نورو حیوادونو تگلاری دی پاغو کی ہم مونگ ابہام وینو پا زنگڑی ڈول پا پاکستان کے برخنائی رسنے یا الیکٹرانک میڈیا کلا کلا دا ولس غگ رسوی زد نورو رسنو خبر زکن کم چی پا پاکستان کی دا لیک لوس شرک امدا او خلک زیاته مطالعه نه کوي دا یو ګوره چې میډیا هم د ولس غږ په سمه توګه واکمنانو او حکومت ته نه رسوي همدا وجه ده چې مفکوره یا نظریه په سمه توګه نه جوړیږي له دې سره په بهرنۍ پالیسۍ کې نورې پیچیدګیانې یا مشکلات پیدا کیږي
کمپلیکسٹیز مزید ایڈ کر رہی ہے
خود لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز د سیاسیاتو استاد ڈاکٹر رسول بخش رئیس د پاکستان د بهرنیو چارو په تګلارې کې هیڅ نیمګړتیاوې نه ویني او زیاتوي چې پاکستان تل قومي مفاداتو ته په کتو پالیسۍ جوړې کړې دي
زما په فکر بهرنۍ تګلارې کې خامی نشته زه دا فکر لرم چې د پاکستان تر جوړېدو وروسته موږ خپلو حالاتو او قومي مفاداتو یا ګټو ته په کتو خپل بهرنۍ پالیسۍ جوړه کړې ده زه یو مثال درکوم موږ د سړې جګړې پر وخت یعنی په 1950 او 1960 لسیزو کې د غرب او امریکا ملګری وو په هغه وخت کې موږ فکر وکړ چې دا به راته په ګټه وي چې له چین سره ښه تعلقات جوړ کړو هغه وخت موږ امریکا ته ونه کتل بلکې په خپل مو په 1963 کال کې فیصله وکړه دا یو مثال بل دا چې موږ غوښتل چې اټومي وسله ولرو ځکه چې موږ له یو لوی دښمن سره په مقابل کې وو هغه دښمن چې په پاکستان کې مداخله وکړه او موږ یې په دوو برخو وویشلو نو موږ چې دا فیصله وکړه چې اټومي انرژي به ترلاسه کوو او اټومي وسله به جوړوو نو هغه وخت موږ د افغانستان په اړه د امریکا ملګری وو امریکا پر موږ دباو یا فشار راوست او موږ د خپلو کامی ګټو پر اساس فیصله وکړه هغه فیصله فوجي او ملکی دواړه حکومتونه برقراره وساتله
ډاکټر خالد غوث له پوهاند رئیس سره اختلاف کوي خدا هم وایي چې په پاکستان کې ملکی او جمهوری منتخبو حکومتونو د خپلو کمزوریو له کبله ګټوره بهرنۍ تګلاره نه ده جوړه کړې
زه د یو بې طرفه کس په توګه دا خبره کوم چې ملکی او جمهوری حکومتونه نه خپل صلاحیتونه ښکاره کوي او نه هم دا ښکاره کوي چې دوی د دې وړتیاو د استعمال خواهش لري خبره دا ده چې تاسو د بهرنیو چارو وزارت ته د خپل کار سمه او آزاده موکنه ورکوي د بهرنیو چارو وزارت پوره صلاحیت لري خو آیا تاسو ورته د ډیپلوماسۍ کولو اختیار ورکوي په ټوله نړۍ کې موږ ګورو چې په ځینو ځایونو کې د ډیپلوماټانو یا سفیرانو ټاکنه سیاسي سیوی خو په پاکستان کې خو په اکثریتي ډول تاسو ګوره چې مهمو هیوادونو ته هم استول کیدونکو سفیران په سیاسي ډول ټاکل کیږي نو زما د خبرې مقصد دا دی چې ملکی او جمهوریت حکومتونه خپل ادارې نه مضبوطوي
وو خپلی انسټیټیوشنز کو سترنتن هی نه کوي
ډاکټر خالد غوث زیاتوي چې دا هم په پام کې نیول پکار دي چې پاکستان له څو اړخیز امنیتی ستونزو سره مخامخ دی نو ځکه هم پر بهرنۍ تګلارې د امنیتی ادارو اثر
په
صداقت باید دا هم په نظر کې وساتو چې پاکستان هغه هیواد دی چې پکې له تیرو څه د پاسه دوو لسیزو راهیسې امنیتي مسلې یوازې له هند سره نه دي تړلې بلکې دلته امنیتي ننګونې یا چیلنجونه اوس زیاتې برخې او خواوې لري کله چې تاسو دومره ډېرې امنیتي مسلې ولرئ نو ستاسو امنیتي ادارې په خپله د رول ادا کولو لپاره مخې ته راځي اوس که په رښتینې ډول ورته وګورو نو که ملکي حکومت دا وایي چې امنیتی مسئلے باید امنیتی ادارے حل کری نو دا انصاف نہ دے ځکه چې تاسو پوزی ادارے به ضرور د هیواد پولې او خاور ساتي او د خطرو مخنیوي وکوي خو کورنۍ امنیت ټینګول د ملکی حکومت او ادارو ذمہ واری ده
مګر جو انټرنل سکیورټی ہے دیٹ از دی ریسپانسبلټی اف دی سیویلین انسټیټیوشن
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې مو د پوهانو لخلې واریدل چې بهرنۍ تګلارې دوه یا څو اړخیزه وي او ځکه هم د دې جوړول مشکل او لننګونو ډک کار وي په خبرونه کې پوهانو وویل چې څه هم خارجه پالیسی د هیواد ګټو ته په کتو جوړیږي خو که ګټه ولستونه رسیږي نو دا کمزوري تګلاروي د پوهانو په اند په پاکستان کې د جمهوریت عملی کېدل د ملکی او جمهوری ادارو پیاوړی کېدل د ښې بهرنۍ تګلارې لپاره اړین دي دا ونننۍ خبرونه بلونه به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه پخ
جمهوریت